مازدیګر څلور بجې دی د ازادۍ راډیو یوې بلې یو ساعته خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د کابل په مکرریان سیمه کې د نننۍ چاودنې په اړه تازه جزئیات درکړو، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبرو خو له هر څه مخکې فرشته جلالزی ته غوښ شي چې خبرونه وړاندې کوي.
کابل کې نن سهار په 14 کې لس تنه وژل شوي او 23 تنه زخمیان دي. ارګوای طالبان یو وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په کابل کې نننۍ حمله وغندله او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي که نړیوال مرسته ونه کړي دوی به د کډوالو او مهاجرو لپاره خپل سرحدونه پرانیزي. پوره خبر نو واوري. په کابل کې نن سهار په 14 کې لس تنه ووژل او 23 زخمیان سوي دي. حمله د میکریانو پر سړک سوي ده. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټوټر لیکلي چې پولیس او سیمه کلا بند کړې ده. د کابل د امنیت روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په قربانیانو کې کوچنیان هم شته. ارګ ویلي طالبان یو وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. له ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوي ویل سوي چې له نړیوالې ټولنې توقع لري چې د دې ډلې اصلیت ته متوجه سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې بیان کې ویلي له دې ډلې سره سوله بې معنا سوله ده، ځکه وسوال طالبان سوله نه پیژني او نه باور ورباندې لري. غنی ویلي چې نړیواله ټولنه باید د وسوالو طالبانو بشري ضد جنایتونو ته پام وکړي، مسؤولې وګڼي او د هغوی په کړنو سترګې پټې نه کړي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په کابل کې نننۍ حمله په شدت غندلې ده. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیقي په کابل کې د نننۍ حملې په اړه لیکلي چې نړیوال باید دا خپل خاموشي ماته کړي. صدیقي نن په یوه ټویټ کې لیکلي د طالبانو نړیواله تروریستي ډله نن بیا په یوه ګڼمیشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه. د صدیقي لیکلي موږ په امنیتي کمره کې اخیستل شوي فلمونه وکتل او ټولو ولیدل چې په دې حمله کې څوک هدف و. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس حمله غندلې او په یوه ټویټ کې لیکلي چې د داسې بې مفهومه حملو د پای ته رسېدو وخت لا کله و او ویلي دي چې د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره خواخوږي لري. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکی نن پر ټویټر لیکلي چې وسوالو طالبانو بیا په داسې تشدد لاس پورې کړ چې په هغه کې ملکي او غیر ملکي ته پام نه دی کړی او د وسوالو طالبانو له لوري تشدد چې د نیکی په وینا د سولې له پروسې سره هیڅ مرسته نسي کولای غندلی دی. نیکی لیکلي ناټو د افغانستان له خلکو او د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره کلکه ولاړه ده. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تېره شپه د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې پر دې پیښه خواشینې دي، خو خوږیاڼي وویل چې ولسمشر ته یې د پیښې په اړه کافي معلومات ورستولي دي.
کوم کسان شهیدان شوي دي؟ ټولنیز کسان وو، دوی پادی ډول په ښار کې روزګار او دندې درسره کولې. که په دوی کوم اتهامات هم وو په اسانه کېدل شول چې دوی د قانون منګولو ته وسپارل شي ونیول شي، کوم مشکل نه و. موږ هم په دغه ډول عملیات خواشینی یو، هغه دغه همدغه خواشینی لامل دی چې موږ مرکز نه جدي ډول باندې وختل تر څو څېړنه وشي.
د سیمې د خلکو په وینا د وژل شوو کسانو کورنۍ د هغوی مړي نن د اعتراض لپاره د ننګرهار د ولایت د ودانۍ مخې ته ایښې وه. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سپینر راشد خان د کرکټ نړیوال ریکارډ مات کړ او په تست لوبه کې تر ټولو ځوان کپتان وګڼل شو. راشد خان نن د بنګلاديش د کرکټ لوبډلې سره په تست میچ کې د افغانستان د لوبډلې کپتان و. راشد خان د 16 کالو او 350 ورځو په عمر نن د ځوان کپتان ریکارډ واخیست. 15 کاله مخکې د زیمبابوې د لوبډلې وکټ ساتونکي تاتیندا تایبو د شل کالو او درې سوه اته پنځوس ورځو په عمر کې له سریلانکا سره په مسابقه کې د خپلې لوبډلې کپتاني کړې وه. حتی د تتین د عمر او د راشد خان عمر که پرتله سي، هغه وخت تتین د پر راشد خان اته ورځې مشر و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د پنځوسو اوورونو د نړیوال جام لپاره په سیالیو کې ډېره کمزوري لوبه وکړه او نه سیالۍ یې وبایللې. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردغان د نړیوالو زیاتې مرستې غوښتې او ګواښ یې کړی چې که مرستې ورونه رسېدې، خپل سرحدونه به د هغو کډوالو لپاره چې له ترکیې اروپا ته ځي پرانیزي. اردغان ویلي له روسیې سره له سوریې سره د مسؤول سرحد پلان یې که کامیاب نشي، کډوالو ته به اروپا ته د تګ دروازې بیا ورخلاصې کړي. اردغان نن په ټلویزیوني وینا کې له انقرې وویل، موږ سره که مرسته ونه کړئ موږ معذور یو، یوازې تر یوه حده بار وړای سو. په ترکیه کې اوسمهال تقریبا درې میلیونه د سوریه کډوال اوسېږي. د ترکیې حکومت وایي د سوریه کډوالو ډېر اقتصادي فشار ورباندې راوړی دی. د دوریان په نوم د سخت توپان له امله په بهاما کې شل تنه مړه سوي دي. توپان د شدت له پلوه درېمې درجې ته رسېدلی دی. د بهاما صدراعظم هوبرت منیس ویلي چې توپان سخت تاوانونه رسولي دي. په میامی کې د توپانونو ملي مرکز په نوم ادارې ویلي چې توپان په ساعت کې 1.2 کیلومتره سرعت لري، خو د امریکا د اتلانتیک سواحلو ته روان دی او تر نن شپې به یې د باد سرعت په ساعت کې 144 کیلومتره په ساعت کې ته ورسېږي. د اسوسیټډ پرس خبري اژانس وایي داسې اټکل سوی چې دوریان به د امریکا په جنوب ختیځ کې له جورجیا تر ویرجینیا چې په شمال ختیځ کې پروت دی، هغه سیمې چې د بهر له تله یې ارتفاع کمه ده، لاندې کړي او وبه یې ځپي. او د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه لګولي دي. امریکا ویلي دا شبکې د امریکا له بندیزونو سرغړونه کړې او سوریې ته یې په میلیونونو بیرله تیل رسولي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ درنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. خواب اوری چې د کابل په ششترک سیمه کې د پولیسو د یوې پوستې مخې ته نننۍ چاودنې مرګ ژوبله راولې ده. د راپورونو له مخې طالبانو په قطر کې امریکایي لوري ته د هغو 15,000 طالبانو لیست سپارلی چې دوی غواړي خوشي شي.
په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا سي، توافق وسي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
لبلې خوا پر روانو انتخاباتو کې د اشرف غني لومړی مرستیال وایي چې د قطر موافقه د منلو نه ده.
د دوهم ګندمک د لاسلیک کولو لپاره چمتو نه یو. دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش
ده. په نورو موضوعاتو کې په ګردیز کې داسې سیمې هم شته چې تر اوسه د 12 ټولګي فارغان نه لري. د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپرو او په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او کور کلی اونیز پروګرامونه اوریدای شئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کابل ښار کې نن یو ځل بیا یوه چاودنه وشوه. د چاودنه په ششدرک سیمه کې د ناتو قرارګاه ته نږدې او همداراز د امریکا د سفارت په 200 متره کې شوې ده. د چاودنې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال حسیب تلاش دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی د نورو معلوماتو لپاره. تلاش سب
ډېر زیاته مننه تکل صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. کابل ښار کې موټر بم چاودنې لس تنه ووژل او 240 تنه یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دغه شمیرو په تایید سره وایي یو ټونس موټر د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې مربوطاتو کې عبدالحق څلورلارې ته نږدې چاودنه کړې ده.
طالب ترهګرو یو ځل بیا خپله وحشي څیره د افغانستان خلکو ته او نړۍ ته د دغه ترسي برید په پایله کې وښودله دغه برید د ملکي کسانو په منځ کې وشو، د عام سړک پر سر باندې وشو. د دغې تروریستي برید په ترڅ کې له بده مرغه زموږ لس تنه قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي د شهیدان شوي دي، او دوه څلوېښت تنه نور هم چې هغه هم ټول ملکي کسان دي زخمیان شوي دي. همدارنګه په دغې تروریستي برید کې زموږ د قدرمنو هیوادوالو د ملکي کسانو دولس موټر هم تخریب شوي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي چې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم دي. وسلوال طالبانو د دغه حمله مسولیت منلی او ادعا کړی ده چې بهرني ځواکونه یې د استخباراتو د نظام خرابول مخته هدف ګرځولی دي. ولسمشري ماڼۍ اجرایه ریاست په کابل کې د امریکا سفیر او د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي دغه حمله غندلې ده. د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په یو ټویټ کې لیکلی، نړۍ باید دا خاموشي ماته کړي او د طالبانو نړیوالې تروریستي ډلې نن بیا په یو ګڼ میشته سیمه کې پر خلکو حمله وکړه. مخکې له دې دا ډیره معموله نه وه چې افغان حکومت د طالبانو ته نړیواله تروریستي ډله ووایي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس هم په یو ټویټ کې لیکلی چې د طالبانو دغه حمله غندي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی نیکولاس کې لیکلي چې وسلوال طالبانو بیا په داسې تشدد لاس پورې کړ چې په هغه کې ملکی او غیر ملکی خلکو ته پام نه دی کړی. ښاغلی بس او کې په داسې حال کې په خپلو پیغامونو کې د طالبانو نوم اخلي چې پر گرین ویلج کمپ د طالبانو له برید وروسته د دوی په شمول ډیریو غربي ډیپلوماتانو پر دغه کمپ برید خندلی و، خو د طالبانو نوم یې نه و اخیستی. دا په روانه اونۍ کې دوهم موټر بم برید دی چې په کابل ښار کې په یوه امنیتي حوزه کې کیږي. وړاندلې دی د کابل ښار په نهم امنیتي حوزه کې پر گرین ویلج کمپ موټر بم برید وشو چې په دغه برید کې شپاړس تنه ووژل شول او یو سلو نولس تنه نور ټپیان دي.
ډیره زیاته مننه تلاش صاحب. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریالو چې د کابل په شش درک سیمه کې د دریم مکرریان پر عمومي سرک د نننۍ حمله په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ځینې ډیپلوماتیکې سرچینې وایي چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر زلمی خلیلزاد ته د 15,000 طالبانو د طالب بندیانو نوملړ سپارلی دی. د ډیپلوماتیکې سرچینې د ازادۍ راډیو سره د نوم نښودلو په شرط دا معلومات شریک کړي دي. د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي د تنظیم مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم د منی اوایي چې لزرو اضافه طالبان بندیان دي. نوموړی وایي چې 15,000 دا طالبان به په لومړي پړاو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له موافقې وروسته خوشي شي. له دې سره افغان حکومت بیا وایي چې د طالب زندانیانو د خوشي کولو صلاحیت یوازې افغان حکومت لري. فیروزه عزیزی د موضوع جزئیات اوروي.
ازادي راډیو داسې معلومات او لیستونه ترلاسه کړي چې خی د طالب چارواکو لوري برابر شوی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تسپرل شوی دي. یوه به خبره ډیپلوماټیکي سرچینه چې نه غوړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لوري خاغلی خلیلزاد ته د 15,000 طالب بندیانو نوملړ سپارل شوی دی. خو د افغانستان د حرکت انقلاب اسلامي مشر او پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین بیا د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ټوله کې د 1,500 طالب بندیانو نوملړ خاغلی خلیلزاد تسپارل شوی دی چې په لومړۍ کټګورۍ کې به 15,000 طالبان خوشی شي. دا وایي دغه لیستونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې په متن کې هم شامل دي.
په دې باندې بحث شوی، لیستونه قطر ته رسیدلي، خلیلزاد ته تسلیم شوی. په لومړۍ مرحله کې د مسودې له امضاءنه وروسته د حسن نظر په خاطر باندې تر څو پورې صلح تحقق پیدا کړي، طالبانو سره چې کوم بندیان دي هغه به هم خوشي کړي، او په لومړۍ مرحله کې به 15,000 بندیان دا به خوشي کېږي هغه وخت چې مسوده امضا شي، توافق وشي. له توافق نه به وروسته دا خبره وي.
ازادي راډیو ته داسې غږیز پیغامونه هم رسیدلي چې د طالبانو د زندانیانو د کمیسیون مشر او پخواني طالب چارواکي مولوي ترابي ته منسوب دي او ښاغلی قلم الدین هم تاییدوي. نوموړی په خپلو دغو پیغامونو کې طالب زندانیانو او د طالبانو ولایتي مسولینو ته لارښوونه کوي او وایي چې پرته د افغان حکومت له دخالت دوی به ژر تر ژره په څلورو کټګوریو کې خوشي شي.
د دوی خبرې په نظر کې وساتي، ما اچا ته یو پاور پیور کوي کوم ورم کلل اس فائدہ نظر فکی بنجان کئ لکه دل خاص د بنجان د کوم سندلاري لکیږي په دې کې د حکومت اس دخل نسته مخبل ځان خپل یو معیار لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم شاوخوا 1500 طالب بندیان خوشی کړای شول. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د هوکړې د متن له نهایي کېدو او له طالبانو سره د نهم پړاو تر مذاکرات وروسته تیره یک شنبه له قطر څخه کابل ته راغلی. موږ په دې اړه د ښاغلي خلیلزاد له دفتر سره هم اړیکه وکړه، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. له دې سره د ولسمشرۍ ماڼۍ ویاند صدیق صدیقی وایي چې له امریکا د طالبانو لولوري د بندیانو خوشي کېدل غیر منطقي دي، ځکه دا صلاحیت یوازې د افغانستان دولت لري.
طالب بندیان خوشي کېدل د افغانستان د حکومت صلاحیت دی، زموږ عدلي او نهادي او قضایي سیستم صلاحیت دی. او دغه مسالې دوی مطرح کړي دي چې دوی د خلیزان نه دا وختونه کړی، زه فکر کوم چې دا به ډېر یو غیر منطقي خبره دي، ځکه خاطر چې د بندیان خوشی کېدو صلاحیت د افغانستان د حکومت صلاحیت دی او هغه شرایط لري.
ښاغلی صدیقی وایي د زلمی خلیلزاد لوري د غلیستونه له ولسمشرۍ ماڼۍ سره نه دي شریک شوي. همدارنګه ولسمشر غنی هم له یوې عربي رسنۍ سره په خپله تازه مرکه کې ویلي چې هیڅ بندي به د لاسلیک پرته خوشی نه شي. د یادونې ده چې د خوشی شویو بندیانو په اړه یو شمیر خلکو خبرګونونه هم خودلی او ځینو رسنیو راپورونه ورکړي چې د کابل پر گرین ویلج کمپ د بریتکونکو له ډلې یو یې تازه خوشی شوی بندي طالب وو. تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې تر لاسلیک کېدو وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال د سولې روانې هڅې دسیسه بولي. امرالله صالح چې په یو کمپاین غونډه کې خبرې کولې وویل چمتو نه دی چې دوهم ګندمک ته ورته تړون لاسلیک شي. د چارو د کارپوهانو په اند افغان حکومت په دې موافقه کې ملاحظات لري او امریکا چمتو نه ده چې په موافقه کې ځای پر ځای کړي، نو ځکه دغه عنوان ورکوي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک ته چمتو سوې، د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم لومړی مرستیال یې ګندمک ته ورته تړون بولي. امرالله صالح چې د پنجشنبې په ورځ په یوې کمپاینی غونډې کې خبرې کولې وویل افغانان د هیواد ویش ته چمتو نه دي.
زما خبره دا دسیسه ده، دا سوله نه ده، دا د افغانستان ویش ده او موږ نه غواړو چې افغانستان وویش.
ښاغلی صالح زیاته کړه پاکستان د طالبانو په وسیله هڅه کوي چې افغان امنیتي او دفاعي بنسټونه له منځه یوسي او د سولې په نوم افغانستان وویشي چې افغانان یې نه مني. امرالله صالح وای د افغانانو یو باصلاحیته ټیم به له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بیا وروسته به د سولې په اړه لویه جرګه پریکړه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست کاندید عبدالله عبدالله وای چې سوله لومړیتوب لري، اول باید سوله او بیا وروسته انتخابات وسی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان وای افغان حکومت له سخت فشار لاندې ده، نو ځکه د سولې بهیر ته د ګندمک د تړون عنوان ورکوي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
ځکه افغان حکومت ممکن ملاحظې ولري او دا ملاحظې امریکایان نه غواړي چې وایخلي او نه غواړي چې په دې تفاهمنامه کې ځای پر ځای شي. زما باور دا ده چې په ټوله کې دغه فشار د دې بحث کېږي چې د ګندمک او یا دیوین د کرښې په نوم باندې د موږ څه لرو، دغسې یو فشار او کراه حالت کې لاسلیک شوی دی. افغان حکومت ځان تر فشار او کراه لاندې ګوري تر څو دغسې یو عنوان ورته ورکړي.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي چې روانه اونۍ په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې نهم پړاو خبرې پای ته ورسېدې او زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د امریکا وروستی شوی متن افغان چارواکو ته وروښود.
د رحمت الله افغان راپور مو اوریده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او طالبان دا مني چې د سولې یوې موافقې ته سره نږدې شوي دي، خو د افغانستان له مرکز او ولایتونو څخه لا هم د جګړو، حملو او چاودنو خبرونه رارسیږي. په کابل کې نن یوه همداسې حمله وشوه چې چارواکي وایي ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. اوس پوښتنه دا ده چې د سولې له خبرو سره هم مهاله جګړه او د ملکیانو وژنه څه پیغام لري، او آیا له دې سره به د خلکو اعتبار په سوله کوونکو نه زیانمنېږي؟ زما همکار اجمل تورمان په دې اړه د کابل پوهنتون له استاد او د حکومت له منتقد فیض محمد زلان سره مرکه کړې، او په سر کې ترې د سولې له خبرو سره جوخت د جګړو او چاودنو د زیاتېدو عوامل پوښتلي دي.
د دې تاوتریخوالي د تشدید درې څلور عوامل دي. لومړی عامل یې دا چې د سولې په میز باندې دواړه لوري کوشش کوي چې دوی د جګړې د تشدید، د عملیاتو د زیاتوالي، د بمبار، انتحار، انفجار د زیاتوالي له لارې نه زیات امتیاز ترلاسه کړي. په کابل کې کنن انتحاري برید شوی ده. په جلال آباد کې بېګا څلور کلي ورونه دي، مور او پلار د سترګو خوږوالی هغه وژل کېږي. حال داسې هغې لیدلي په کور کې ارامه دي، او دا تاسې د دې ځوانانو فیسبوکي پاڼو ته لاړ شئ، ټول د حکومت پلوي د ډاکټر صاحب غني ملاتړي او کمپاینرانو دوی وژل کېږي بې پوښتنې. دغه تاوتریخوالی د سولې د روان بهیر څخه د امتیاز اخیستلو په معنا هم کېدای شي. دویم
نو ښاغلی ځلان، امتیاز اخیستنه د ملکي خلکو د وینې په قیمت سره؟
بالکل کې دا خلک د جګړې په اقتصاد کې غټ شول، وپړسېدل. تورمان صاحب تاسو په کابل کې ژوند کړی، په کابل کې هر ستر بلډینګ، هر د تیلو قرارداد، هر د پرمختګ د قرارداد تر شا د یو جنګ سالار، د یوې جګړه مار ډلې او د هغه شتون ده. دارنګه د طالبانو لخوا هغوی اتلس کاله کېږي په همدې جګړه کې کلي، بانډې، ولسوالۍ تر خپل برید لاندې راوستلې، اوس یا د لویو ښارونو ته مخه کړې ده. هغوی د جګړې له لارې نه فکر کوي چې افغانستان نیولی شي. سره د دې چې د سولې خبرې کوي، مګر هماغه ټاک اینډ فایټ ستراتیژۍ ته مخه کړې ده، او په همدې ستراتیژۍ باندې فکر کوي چې دوی نړیوال او افغانان، افغان حکومت ته هغه ماتولی شي او کولی شي جګړه وګټي. درېیمه ډېره مهمه خبره دا چې ځینې کړۍ هم شته چې هغه د سولې د روان بهیر څخه ناخوښه دي. په دواړو لورو کې هم په بهرنیانو کې نه سفیران خبره کوي چې تاسو مه وځئ، نظامیان خبره کوي چې بهرنیان باید ونه وځي. په افغان حکومت کې کسان دي هغوی وایي چې موږ کولی شو په درې زره عسکرو په شتون د بهرنیانو کې هم جګړې ته ادامه ورکړو. طالب مات کړي، طالبانو په لیکو کې خلک شته چې هغوی فکر کوي چې دا جګړه مقدسه ده، له سولې څخه او موږ باید د جګړې له لارې نه بهرنیان مات کړو. دغه کړۍ هم د دغه جګړو او د دغو ناخوالو او د دې تاوتریخوالي تشدید لامل کېدای شي. درېیمه دا چې یوازې دغه ډلې چې نن د سولې د خبرو په میز سره راغونډ شوي دي، دوی د جګړې عامل او د تاوتریخوالي عامل نه دي، بلکې دلته ګڼ نور جوړښتونه شته. په یو نوم په بل نوم باندې هغوی لا هم جګړې ته ادامه ورکوي، لا هم تاوتریخوالي ته ادامه ورکوي، او فکر دا موجود ده چې کېدای شي د سولې د تړون د لاسلیک څخه وروسته هم تاوتریخوالی په افغانستان کې موجود وي، او دا به
ښاغلی زلان. افغان حکومت خو تر اوسه د خبرو د سولې د خبرو یو اړخ نه دی، ولې طالبان عملاً په قطر کې د امریکا له حکومت سره خبرو ته ناستي؟ فکر نه کوي چې دغه وروستۍ حملې به دا یو څه د سولې خبرې دا به ټکنۍ کړي، او د خلکو اعتماد او باور چې په دغه پروسه دی دا به زیانمن شي؟
بالکل، د تاوتریخوالي په زیاتوالي سره، د ملکیانو په نښه کولو سره، د ملکي اهدافو په ویشتلو سره د سولې روان بهیر د طالبانو لخوا نه تکنه کېدای شي، له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېدای شي. مګر دا په معنا نه ده چې طالب او امریکا د سولې خبرې کوي دي چې افغان حکومت شامل ده. کله چې امریکا سره د سولې خبره کوي، دا په همدې معنا ده چې د افغان حکومت سره خبرې کوي.
د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زلان له ازادي راډیو سره په خبرو کې. د پکتیا ولایت مرکز گردیز ته نږدې داسې یوه سیمه شته چې تر اوسه پورې لیسه او د دولسم ټولګي فارغان نه لري.
تقریبا شپاړس ولس کاله کېږي چې په باغچه کې مکتب جوړ شوی ده. له اوسه پورې موږ یو نجونې یا هلک دولسم پاس نه لرو.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د کور کلی اونیس پروګرامونه هم واوري او دوته را سره اوسئ. په بلخ ولایت کې له کابو شپږو میاشتو راهیسې وسلوالې نښتې زیاتې شوي دي. د بلخ ولایتي شورا وایي چې اکثرا په دې ولایت کې د ناامنیو تر شا د سیمې استخبارات، طالبان او نورې ډلې دي. حکومتي چارواکي هم په دې ولایت کې زیاتېدونکې ناامني مني او وایي چې سیاسي موضوعات اساسي علت دی. مجیب حبیبزای په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
لا کابو یوې میاشتې را په دې خوا د بلخ په ګڼ شمېر ولسوالیو کې ناامنۍ زور اخیستی او د وسلوالو طالبانو حضور نسبت پخوا ته پکې په مراتبو زیات شوی دی. د بلخ ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې کابو 60% خاوره کې طالبان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي، حال دا چې دا کچه شپږ میاشتې د مخه 40-50% ته رسېدله. د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید وایي چې د دغه ولایت په اته ولسوالیو کې طالب وسلوال پراخ حضور لري او دغو سیمو کې د افغان امنیتیز واکونو پر وړاندې جنګیږي. افضل حدید وایي چې له یوې خوا طالبان غواړي چې د سولې په خبرو کې د ښه امتیاز ترلاسه کولو لپاره ډېرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو له بل لوري د سیمې استخباراتي کړۍ هم د شمازون په نامنیو کې دخیلې دي. هغه زیاته کړه د سیمې قدرتونه او د سیمې د نیابتي جګړې سبب شوي چې په شمال زون خاصتا په بلخ ولایت کې جګړې زور واخلي. او بل دلیل دا دی چې بلخ ولایت له خپلو ګاونډیو ولایتونو څخه آسیب پذیره دی. له دغه ولایتونو څخه په بلخ ولایت وسلوال طالبان ډله ییزې حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي شورا مشر افضل حدید وایي دا چې بلخ د شمال زون مرکزي ولایت دی او له استراتیژیک اړخه ډېر اساسي موقعیت لري، خو له نارامو ولایتونو لکه سرپل، جوزجان، سمنګان او کندوز څخه وسلوال طالبان په ډله ییز توګه د بلخ په سرحدي ولسوالیو حملې ترسره کوي. د بلخ دولتي چارواکي هم په دغه ولایت کې زیاتېدونکې ناامنۍ مني او وایي چې د سیاسي موضوعاتو په دلیل په بلخ کې ناامنۍ تر بل هر وخت زیاته شوې ده. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې همدا هوس په چمتال، شولګره، چهاربلاک، دولت آباد او یو شمېر نور ولسوالیو کې د افغان پوځیانو لخوا د ترهګرو د له منځه وړلو په هدف ګډ عملیات پیل شوي دي. ښاغلي فرهاد وویل دغه عملیاتو کې چې د شاهین یو دېرش په نامه دي، له یوې اونۍ را په دې خوا څلوېښت طالب وسلوال وژل شوي، دېرش ټپیان دي او یولس تنه نور ژوندي نیول شوي دي. فرهاد په بلخ کې د روانو ناامنیو په اړه وویل تر همدغه شیبې چې زه له تاسو سره خبرې کوم، د بلخ ولایت په چهاربلاک، شولګره او دولت آباد ولسوالیو کې د شاهین 211 عملیات روان دي چې پکې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اوښتي. د ناامنیو دلیل سیاسي موضوعات دي چې زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم. د سیاسي چارو شنون کې وایي چې د سیمې د استخباراتي کړیو د مداخلې ترڅنګ د ټاکنو د ترسره کېدو د مخنیوي لپاره د طالبانو د هڅو او بین الافغاني خبرو کې د دولت ضد مخالفینو د برلاسه کېدو په دلیل هم په دغه ولایت کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. ادیب قیاسي یو له همدې کسانو دی. هغه ازادي راډیو ته وویل د سیمې ګاونډي هیوادونه ترې ملاتړ کوي. دوی غواړي چې د ملي یووالي حکومت تضعیف کړي. په ځینې مواردو کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر او همدارنګه په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو د برلاسه کېدو په دلیل به دغه ناامنۍ دوام پیدا کړي. یوازې بلخ نه دی چې له کابو یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پکې بې سابقه جګړې تجربه کیږي. د بلخ په ګاونډي ولایتونو لکه بغلان، کندوز او سرپل کې هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ سختې نښتې روانې دي چې د دواړو لورو ترڅنګ له ملکي وګړو هم قرباني اخلي. مجیب حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسن
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه شو، د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام او همداراز کور کلی د ازادي راډیو بل اونیس پروګرام خبرو، خو دا د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. فرشتې جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې نن په کابل کې په چاودنه کې لس تنه وژل شوي او 23 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی. د دې حملې په اړه لارګه په خبره شوې خبر پاڼه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حوالې لیکل شوي چې طالبان یوه وحشي جنایتکار او خونخواره ډله ده او نړیوال باید د دې ډلې په ماهیت پوه سي. د افغانستان جمهور رئیس په دې بیان کې ویلي، له طالبانو سره سوله بې معنا سوله ده، ځکه وسلوال طالبان نه سوله پیژني او نه باور ورباندې لري. په ننګرهار کې چارواکو تایید کړ چې د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې تېره شپه د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې د یوې کورنۍ څلور ځوانان وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي اداره خواشینې ده. د افغانستان جمهور رئیس ته معلومات ورکړي او یو پلاوی د دې مسلې د سپیناوي لپاره ننګرهار ته روان شوی دی. توپانونو د چرنی مرکز چې په میامی کې دی وایي چې د دوریان په نوم شدید توپان چې له 15 درجې څخه درېمې ته راټیټ شوی دی، په بهاما کې یې شل تنه مړه کړي دي او اټکل شوی چې د امریکا په جنوب ختیځ کې له جورجیا ایالت تر ورجینیا پورې به هغه سیمې چې د بهر له تله یې ارتفاع کمه ده لاندې کړي. د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران د کمپنیو کښتیو او وګړو پر یوې شبکې بندیزونه ولګول. امریکا وویل چې د شبکې د امریکا پر محدودیتونو پښه ایښې ده او سوریې ته یې میلیونونه بیرل تیل رسولی دي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن له انقرې په وینا کې وویل چې که اروپایي ټولنه د دوی سره مرسته ونه کړي، دوی به مجبور سي چې خپل سرحدونه د هغو غیر قانوني کډوالو لپاره پرانیزي چې اروپا ته د تګ هڅې کوي.
لند خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي راډیو ته ویب پاڼه پته ده. او سم اقتصادي خبرونه چې وصل وصال ډیر بخنه غواړم. سپورتي خبرونه د نن ورځې سپورتي خبرونه وصل وصال د کابل استودیو وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. دا هم څو سپورتي خبرونه. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره کرکټ مین لوبډلې په آسیایي جام سیالیو کې پاکستان ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. د دغې لوبې په چا پاکستاني لوبډلې وګټله، خو افغان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې افغان ځوانانو په شپږ څلوېښتو اورونو کې د نهه لوبغاړو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې ته د 122 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د پاکستان تر 19 کلنو کم عمره مین لوبډله په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره 88 منډې جوړ کړې او لوبه یې د 50 منډو په توپیر بایلوده. شفیق الله غفاری چې د افغان لوبډلې په ګټه د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول، د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره ځوانانو لوبډله به په آسیا جام سیالیو کې خپله دوهمه لوبه د سپتمبر میاشتې په 8 نیټه د کویت پر وړاندې ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال مل لوبډلې روزون کې وایي ل قطر څخه د لوبي ګټل به ورته اسانه نه وي. انوش دستګیر د قطر وړاندې ل لوبي وړاندې وی خبري ناشتې ته ویل که څه هم افغان لوبغاړو د غلوبې ته د تیارې لپاره درې ورځې وخت درلود، خو بیا هم افغان لوبډله د یوې ښې نتیجې لپاره د لوبي ډګر ته ځي. د مل لوبډلې لوبډل مشر فرشاد نور هم د قطر وړاندې لوبه سخته بللې او ویلي دي چې افغان لوبغاړي به تر وروستي بریده کوښښ کوي چې بریا خپل کړي. ټاکل شوې د افغانستان د فوټبال مل لوبډله د 2022 نړیوال جام لوبو د لرموندنې پړاو چلیو کې نن شپه 9 بجې د قطر وړاندې د لوبي ډګر ته لاړ شي. د دغې لوبې د ترسره کوونکي پلاوي د پریکړې له مخې به افغان لوبډله د سپین او د قطر لوبډله به د سور رنګ لباس سره ولوبېږي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بنګلادیش پر وړاندې د یوازینۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ ورځ 201 منډې جوړې کړې. د دغې لوبې په چا افغان لوبډل مشر راشد خان وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې د دغه 15 ورځنۍ لوبې په لومړۍ ورځ په 96 اورونو کې د 15 وکټو په زیان سره 201 منډې جوړې کړې دي. په دغه لوبه کې رحمت شاه د افغان لوبډلې په ګټه سل منډې جوړې کړې او لومړنی افغان لوبغاړی شو چې په ټیسټ یا 15 ورځنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره سل منډې جوړوي. د بنګلادیش لپاره په توپ چونه کې تاجور اسلام او نعیم حسن دوه وکټې واخیستې. د ورزش خبرونو پای
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې لمړی د ازادي رادیو 19 پروگرام د امنیت او سالم چاپیریال 19 بحث او ورپسې د کور کلی 19 پروگرام اوریدلای شي. خو له هغه مخکې د خبرونه وروستۍ موضوع د پکتیا ولایت د مرکز اړوند یوې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیرو 13 کلونو کې تر اوسه په دې سیمه کې د لیسې تر کچې ښوونځی نشته. دوی وایي چې له همدې کبله تر اوسه د دوی له سیمې څخه د 12 ټولګیو فارغان هیڅ نشته. احسان آریان د ازادۍ راډیو خبریال د دې سیمې له اوسیدونکو سره خبرې کړې او د راپور راستولی.
پکتیا ولایت د افغانستان له جنوب ختیځو ولایتونو یو دی چې د پوهنې په برخه کې لا هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی او په ډېرو ولسوالیو کې تر اوسه د 12 ټولګیو څخه زده کوونکي نه دي فارغ شوي. دلته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بغیکې په نوم داسې سیمه هم شته چې د لیسې تر کچې ښوونځی نه لري او تر اوسه یې له 12 ټولګیو فارغین نه دي ورکړي. د بغیکې د ځوانانو شورا لومړي مرستیال سیدالله عدالت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تقریبا 14 کال کېږي چې په باغکا کې مکتب جوړ شوی ده. له اوسه پورې موږ یو انجونې یا هلک 12 پاس نه لرو. تر اوسه پورې دې مکتب متوسطه ښوونځي ته ارتقا کړې ده چې لیسې باندې لا نه ده تبدیل شوی.
د سیمې یو تن اوسیدونکی هم ورته نظر لري او یا د ستونزه تاییدوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
زه معروف افغان یم. باغکي ښوونځی 13 و 14 و 15 کلونو کې افتتاح شوی ده. تر اوسه پورې لیسا شوی نه ده. نو معنا ده چې هلته هیڅ کوم نجلۍ له 12 ټولګي نه ده فارغه شوې تر اوسه پورې.
خو د پکتیا د پوهنې رئیس کوچی زازی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد ستونزه پړه تر ډیره پر خلکو ور واچول چې ولې تر اوسه د ستونزه له دوی سره نه ده شریکه کړې. نوموړی وویل چې د یاد ستونزه د حل لپاره به خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
ولې ډیره بغوري په دې کې بیا هم دی ولسم وي ستونزې په وخت د ریاست سره شریکې نه کي. نو موږ څه خبرې کوو ولې که بیا معیار پوره کړی وي په هر وخت کې موږ حاضر یو چې هغې مکتب ته د لیسې لپاره ارتکا ور
کلی. به خو په پکتیا کې د سیمې اوسیدونکي د پوهنې په برخه کې د ګڼ شمېر ستونزو یادونه کوي. له بلې خوا د دې ولایت د پوهنې رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یو شمېر پرمختګونو خبر ورکړ او ویل چې په نږدې راتلونکي کې به د پوهنې په برخه کې ډېرې ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. آیا پوهیږئ چې هر وخت په تیره بیا په ګرمه هوا کې کچیرې د خوړو نظافت ته پاملرنه ونه شي ګڼې سي ستونزې پیدا کوي؟
سال نه خوره معنا جوړه او دغه مرض غونته لګېدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یوه بجې سال استبراک شي د شبخانې ته رسو که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
ډاکټران په ګرمه هوا کې د غیر سی خوړو پاکله څوي.
د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد د دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د هغې میرمنې خبرې اورو چې ل خپل اته کلن زوی سره په روغتون کې بستر ده. بیا د خوړو د پاکۍ یا نظافت په اړه د خلکو نظرونه درته وړاندې کوو. په آخر کې د ډاکټر مرکه هم لرو. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر من اردونکو، دا مهم خبره ده چې روغتیا او سلامتی ته پاملرنه په هر ځای او هر حالت کې ضروری خبره ده، ځکه موږ هغه وخت کولی شو د خپل ژوند چارې په سمه توګه پر مخ یوسو چې روغ صورت ولرو. ډوډۍ او اوبه دواړه له لومړنیو اړتیاو څخه دي. که چیرې پاک نه وي نو له ګڼو سي ستونزو سره مو مخ کولی شي. ډاکتران وایي کله چې هوا ګرمه شي نو د هغو ناروغانو شمیر هم زیات شي چې د ناپاکه خوړو له وجې ناروغ شوي وي. دوی شدیده تبه لري، اسهال وي، استفراق کوي او په بدن کې کمزوري احساسوي. په پیل کې د پغمان د اوسیدونکو فاطمه خبرې اورو. فاطمه هغه مور ده چې له خپل اته کلن زوی سره د انتونی په روغتون کې بستر ده.
دا مریض مې سالو کلمو دردی لرله، اوس دا سر مې ته واچاو دا وارث ورکړ. اوس خدا
ولې سر سوي ده؟
سال نو خو ما نه جوړ او دغه مرض غونته لګیدل ټول مسلمان باندې مرض اخته دي. که یو بجې سال استبراک شه دي شبه خانی ته رسو، که دوه بجې که سهار که غرمه وي.
فکر نه کیږي دغه ناپاکه خواړه دي لم
نه بس سو نه پاک خوړم. دغه مرض میراته روان ده، وچکالی ده، بادونه دي، دې نه دا مرض لګي.
د تکلیف نه اوس کساو کڅوړه. په تکلیف ده،
تکلیف ده، نس درد کوي او سال ادرار زر زر کوي، منډي وي زر زر دي.
زړه بدیږي؟
زړه بدیږي، استبراک کوي.
څومره وخت کیږي؟
څه بیا نرداس بیخي زی په دا اوس سرم سره پارک لګ وس
اوس خپل چل د شفخانه ته راغلی. بیا اوس سره بستر څومره تا سخت ده؟
ډیر سخت ده بچي، څنګه یې کونو مری سره سه پیاز لاندې سم خپل خونې سیتل کورم پریخ زندګی پریخ دغه د دې سم مسافر دی دغه.
خو ډیر کسان بیا په دې پویږي چې دوی خپل ماشومان ته پاک خواړه ور نکړي او نظافت ته پاملرنه و نکړي ناروغه کیږي. بیا له وی خو ماشومان دردیږي، لبل لوري دوی خپل هم سره سرګردانه او ستړي وي. د کابل اوسیدونکو ناجیه وایي چې تل کوشش کوي چې ماشومان د ناپاکه خواړو له وجې مریض نشي.
موږ ماشومان ته خواړه ورکو، مثلا پاک خواړه دي، د سې چې د ماشومان لپاره مفید دي. یو ماشوم باید پاک وساتل شي، لاسونه د سې جامې نظافت ته باید پام وشي چې هغه تر څو مریض نشي. سې سخت خواړه باید نه، سې نرم خواړه چې ماشوم کولای شي هغه خواړه شي باستاني باندې عزم کی. اس کلمې هم ماشوم ته باید شي خواړه دي ورکړي چې پاتې هغه ورکو، ځکه چې خنۍ نو باید تازه تازه پاخه شي، تازه ورکړي شي.
ډاکټران هم په دې نظر دي چې کچېرې د ماشومان خوړو او بو او د ناستې پاستې ځای ته پاملرنه ونه شي، دومره سخت ناروغه کیږي چې بیا د مړینې امکان هم وي. په دې اکله مو د ماشومانو له متخصص ډاکټر متولي یونسی سره مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلې چې ولې په ګرمه هوا کې د ازمي سیستم ناروغي ډیریږي.
موږ تاسو پویږو چې د دوبی په موسم کې د هضمي سیستم ناروغي ډېرې زیاتې دي. دا ځکه چې په دوبی کې ګرد او دوړې او خاورې په خوراکي موادو کېني، مچان او نور حشرات په خوراکي موادو کېني. که چیرته دغه خوراکي مواد په د کراچۍ او په سر په بازار کې چمتو کیږي، دغه د روغتیا له پلوه صحیح نه دي. نو په همدې خاطر که چیرته ماشومان یا د ښوونځي شاګردان له دې موادو ګټه پورته کوي، دا د دوی په روغتیا باندې ناوړه اغېز کی دوی ناروغه کی.
شفخانه ته ماینه خانی ته په کوم شمیر ماشومان راوستل کی دلته دوی هم د خوړو سره بی احتیاطی کړي او بیا ناروغ سی وه.
موږ ته هر دریو ناروغانو کې دوه ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی، که زه وایم نو په لاس ناروغانو کې مثلا شپږ ناروغان د هضمي سیستم ناروغانی او د درې یا څلور ناروغان د نورو ناروغیو لامل راځي. میکروبونه، پرازیتونه، ویروسونه یا د هغو دغه زهري مواد په دې خوړو کې موجود دي چې د شاګردانو د ناروغتیا سبب کی.
تاسو ولې چې زهري مواد پکې موجود دي، بیا د ناروغي څومره د مرګ سبب کیږي؟
دغه تسممات یعنی زهري مواد ما هدف دا و چې کچیرته مثلا میکروب خو خپل زهريات تولیدي. کله چې په خړو کې زهريات شتون لري او دا زهريات یو شخص په واسطه وخوړل شي، هغه کېدای شي چې د مریض د وینې د میکروب د شاک سبب شي او حتی د هغه د مړینې سبب شي. لکه څنګه چې ما ویل چې دا نسناست او دا منستر وړي، نسناست خپل هم د وجود د مایا مایات د ځای کېدو سبب کیږي او په پایله کې ناروغ داسې حالت ته ځي چې د هغه بیرته راګرځول ډېر ستونزمن کاری. لکه مثلا مریض شاک ته ځي، کله چې د ناروغ د وجود اوبه له لاسه ورکړل شوې په دې وخت کې زړه په سمه توګه فعالیت نه کوي، بډوډي یا ګردې دا په سمه توګه فعالیت نه کوي، حتی تنفسي سیستم جیګر یعنی ینه دا صحیح فعالیت نه کوي او یو کس د مړینې په طرف بیایي.
څنګه کورنۍ په دې باندې وپوهېږي چې ماشوم باندې هغه خواړه چې بیروني خوړلي بد دګېدلي، یعنی هغه لومړني علایم څه دي چې دا مرض ډېر پیشرفته نه سي او دې حتی ونه رسي چې بیا د مرګ سبب سي؟
ناروغ ته زړه بدوالی پیدا کیږي، کېدای سي کانګې ولري، کېدای سي تبه ولري، کېدای سي بې اشتیا اوسېږي ماشوم، کېدای سي نس ناسته ولري. دغه عام علایم دي، د سر درد ولري، د ځان درد ولري، نو دا عام علایم دي چې په شاګردانو کې په افرادو کې لیدل کیږي. هغه نه پښتنه وکړي، مثلا د تاسو خوخي ماشوم کولی سي ووایي چې مثلا د ما چپس خوخي، ووایي ما جوش کړی هغه خوخي، نو د ماشوم د غوښتنې سره سم هغه څه خوړ درته چمتو کی.
اکثره کورنۍ بي وزل دي، دوی دومره پیسې نه لري چې هغه له ماشوم نه پښتنه وکړي بیا دغه په خوخه یو څه برابر کی. دوی په دغه کم عاید لري، څنګه به په دې وتوانېږي چې ماشوم د دې څه ورکړي چې هغه وخوري ښوونځي ته یې یا کور کې؟
زه فکر نه کوم چې د ماشومانو لپاره خوړو چمتو کول او یا هغوی ته دا برابرول دا ډیر د معمولو خوړو سره توپیر لري. هماغه څه چې په کور کې غټان خوري، هماغه ماشومان مثلا که عمر یې د شپږو اوو کلونو زیاتی، هغوی د ښوونځي ماشومان دي او دغه د غټانو خواړه هغه هم خوړی سي. خواړه یوازې دا نه ده چې ډېر پروټین دي ولري، هغه به ښه خواړه وي. موږ وایو چې ښه خواړه هغه دي چې متوازن وي، د هر شي نه یو شی ولري، مثلا خپله اوبه، مثلا خپله ډوډۍ، پټاټې یا کچالو، وریجې، سابه، دا میوې، تازه میوې، ډېر عادي شیان. مثلا موږ تاسې ډېر ښه سابه لرو او ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي، او ډوډۍ په هر کور کې پیدا کیږي. وریجې تقریبا ساده دي، شولې وریجې مثلا کډې قیمتي وریجې نه دي، ساده وریجې ارزښت هم داسې ده لکه دا نورې ډېرې قیمتي وریجې، ډېر ارزانه وریجې کېدای شي چې ډېر خواړه وسی. نو په همدې خاطر باندې هغه څه چې په کورونو کې پیدا کیږي هغه کولی شو د خوندي ماشومانو ته
برابر کړو.
جاپان د هیواد یو تجربه را یاد شوه. زه په 2015 کال کې د جاپان هیواد کې ښوونځي د روغتیا په یو روزنیز کورس کې ما ګډون کړی و. د هغوی په ښوونځیو کې په عمومي صورت سره د معرف لخوانه یو شعار و، هغه ماشومان چې مکتب ته ځي هغه باید د شپې لخوانه له پلوه وخته ویده سي، سهار وخته له خوبه پاسي او سهار چای یا سهار خواړه باید وخوري به مکتب ته لاړ شي ښوونځي ته. نو دا ډېر رول لري، ارزښتناکه خبره ده چې که چیرته ماشوم ته مثلا د شپې لخوا پاتې شوي خواړه سهار ورکول کیږي، دا باید تاوده کړی سي. که چیرته هغه سي ساړه ماشوم ته ورکړی سي، کېدای سي چې هغه خپل دغه خواړه د ماشوم د ناروغۍ سبب سي. حتی په عمومي صورت سره وایي که چیرته خواړه د پخېدو نه وروسته د دوو ساعتو لپاره هم پاتې شوه، ساړه شوه، باید بیرته ګرم کړی سي. بله دا ده چې که چیرته موږ او تاسې په عمومي صورت سره شپږ ساعتو پورې خوراک ونه کوو، دا بدن زموږ د انرژي د کمښت سره مخامخېږي، یعنی د وینې شکر زموږ په دې اندازه کمیږي چې په موږ باندې ضعفیت راځي، موږ به چپه کیږو او موږ په غوسه کیږو، موږ ریږدو. دا داسې نه ده چې په ټولو کې به یو شان وي، خو په ځینو افرادو کې دا که چیرته شپږ ساعته هیڅ خوراک ونه کوي، دا بدن یو رقم میږي میږي کیږي، کله کله په ضعف راځي او کله په غوسه کیږي. نو په همدې خاطر ماشومانو ته که د شپې نه خواړه پاتې هغه تاوده کې ورته ورکي، او کنه سړه ډوډۍ خو بیا دونه توان نه کوي، د ډوډۍ سره چای خوراک یا یو څه مثلا کشدی اوسیږي، پنیر یا هګۍ، دا خوړل سي مشکل نه پیدا کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، خیر اوسئ.
تاسو هم مننه.
قدرمنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه، تربیه فرض دی چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د
کور کلی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو مو هر کله کوم. نن مو په خبرونه کې د موضوع راخسته چې څنګه په کم لګښت د کور ډیزاین تغیر کړو. ل استعمال شویو شیانو څخه بیا استفاده د کور په ډیزاین کې کومه اقتصادي ګټه لري؟ اول ځینې خلک د کار ته پاملرنه نه کوي. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو. د خبرونه چې مریم توخی جوړ کړی زرو یا مادومی وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو، هر کورنۍ ځانته د ژوند ځانګړی سبک لري او په هغه سبک خپل ژوند مختبیایي. ځینې داسې کورنۍ شته چې د کور په چارو کې خلاقې او نوښتګرې دي او تل هڅه کوي له نورو متفاوت ژوند وکړي، که څه هم امکانات یې کم وي، خو بیا هم خپل ژوند په ښه ډول ښکلی کوي. خو داسې کسان هم ډېر دي چې د کور وسایل ژر ژر بدلوي او په اصطلاح د ورځې په موټ شیان اخلي. د لغمان ولایت اوسیدونکي نیلوفر وایي دا خپله ډېر کله د زړو توکو د استعمال پر ځای نوي توکي اخلی. نوموړی زیاتوي،
زه همیشه کوشش کوم زه نوي شیان واخلم. نوي شیان ښه دي د کور د دیکور لپاره، باید همیشه نوي شیان واخلو. او هغه زاړه شیان لرې کړو، زه همیشه پیسې پیدا کړم، هغه زاړه شیان ټول لرې کوم او د کور د دیکور لپاره نوي شیان اخلم، او په دې سره کور ښایسته کېږي. زه نوي شیان
خود کابل ولایت اوسیدونکي صدف حافظي بیا وایي دا تل کوښښ کوي د کور استفاده شوي وسایل په لږ تغییراتو سره بیا بیا وکاروي.
دا کارونه په کور کې ډېر کړي او ډېری مثلا په جامو کې دا بدنونه من سره ورو چې له زړو، یعنی هغه جامې چې پخوانی جامې دي مثلا کله ما هغه استفاده کړي اغوستې دي، لږ نه نوي شیان جوړو او نوي جامې لږ نه من سره ځي. داسې کار م کړی هم په کور کې او هم په جامو کې. الکان یو پخوانی شی ده، د ټولو په کورو کې پخوا و. کولی سي چې لږ نه په ډیزاین کې استفاده وکړي، هغه مېرمنې چې باف کولی سي ډېر ښایسته سرمیزي لږ نه کولی سي چې د کور لپاره د میز لپاره جوړ کړه. یعنی باید خلاقیت ولري مېرمنې.
هغه له صدف حفیظي زیاتوي هر مېرمنه باید دا ظرفیت ولري چې د کور د ډیزاین لپاره له هغو شیانو ګټه پورته کړي چې په کور کې ورسره وي. د کورونو ډیزاینر لیلا صافی هم وایي سلیقه یوازې دا نه ده چې نوي وسایل کور ته واخیستل شي.
د یو کور ته داسې لاړ شي نو د هغه ډیزاین نه موږ ته معلومیږي چې د دوی سلیقه څنګه ده. سلیقه یوازې ته نه وایي چې موږ نوي شیان واخلو راوړو کور کې کېږدو. سلیقه دې ته وایي چې ته د یو نشي نه څنګه ښه شی برابروی شي. مکاتبو کې موږ یو مضمون لرو د تدبیر منزل په نوم باندې، کې ډېر شیان خی اخلی پخلی خی خیاطیګانی خی کاردستیګانی. لکه یو ورکوټی نمونه ویلی شو چې مونږ یو کثافت دانی څنګه کوی شو چې د یو د غلو د ټیم نه هم جوړ کړو. کېږي همداسې وړې وړې شیان حتی مونږ کوی شو د اطراف کورونو ته چې لاړ شو د هغوی یو ښایسته رسم و رواج دی، یو ښایسته پردې زړولې دي، بیا یو ښایسته تخته ایښی دی، په هغې کې لوښی ډېر په منظم. همداسې که په ډوډۍ کې مونږ وایو ته څنګه ښه دسترخوان برابروی شي، ضروري دی چې په هغه دسترخوان کې بلی پلاو او مرغی مون کوي چې سابه سکړه کیدو د شملو سره خو په ډیر یو خاص طریقې سره چې ظرفته متوجي یو دسترخوان ته مو ډوډۍ تم.
اغلی صافی د رنگونو په همغږي هم تاکید کوي او وای
میچ خدای چې یعنی ست یو لباس مثلا ست پوره نه د کمی سره میچ کوي. کانټراست د لکه تور سپین کانټراست د ډیر خوان کوي کنه. او هم د ویل شو چې سور او سپین دا هم یو کانټراست دی. میچینګ بیل شه د کانټراست بیل شه خدا دواله زمون په ژوند کې ډیر مهم لري، خاص کر زمونږ د خارج ژوند کې، کور کې او خارج ژوند کې. بالکل دا لکه زمونږ د کور پردې، زمونږ د کور سرتختی توشکونه دا شین د څنګه مونږ کانټراستي جوړ کو، څنګه مونږ میچینګي جوړ کو.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو انجیل سهار چې د همداسې یو کارګا مسول ده چې له ډیرو ارزانو شیانو د کور د تزین لپاره کار اخلي وای
د یوې مېرمنې یو د یوې ښځې چې په یو کور کې ژوند کوي غوړي چې سام ژوند ولري، خوشاله ژوند ولري او متفاوت ژوند ولري، کولی شي چې ډېر تغییرات په کور کې راولي. کدی کور وسایل دي مثلا توشک او پرده په دې برخه کې او یا د جامو په برخه کې. موږ یو کارګاه لرو په دې کارګاه کې له ډیر ارزان شیانو نه له ډیر ساده شیانو نه هم ډیر ښایسته ډیزاین جوړ کړای. مثلا ارڅوک تیرادی دا ګوري ورته ډیر جالب وي چې څنګه موږ له ارزان شیانو نه د څه ښه ډیزاین جوړ کړای. ډيري کورو ته ځو ډیر لوک شیان لري، فوق العاده شیان قیمتي دي، مګر ما مېرمن هیڅ سلیقه نه لري، نیسی کولای چې موږ کور ډیزاین کا یا هر جای چې ډیزاین کا.
د شته کور د استفاده شوی وسایل څخه بیا ګټه پورته کول کوم اقتصادي ګ ګټه لري. دا مو د بزنس ډاکټر د ادارې لمشر سیام پسرلی څخه پوښتلی دي.
انوویشن، تخلیق، نوآوري او د کم امکاناتو خو مدیریت کول د هغه شیان دي چې په زموږ په ټولنه کې ماشاءالله اوس یو نظر اچ سوی خلک ترې استفاده کوي. که چیرې دا دوام پیدا کړي، د خلکو ازهان آرام اوسي، زه مطمئن یم چې موږ ډېر ښه کولی شو چې په لوړه کچه تخلیق وکړو، نوآوري وکړو. او دغه تخلیق او نوآوري د سبب کیږي چې په لوړه کچه ډېر زیات تاثیرات ولري. کورنۍ لپاره ډیره مهمه ده، دوی اقتصادي وضعیت ورسره ښه کیږي، دوی مصروفیږي او دوی هڅه کوي چې نور هم باید په اقتصادي موضوعاتو کې مهم رول ولوبوي.
نوموړی زیاتوي که چیرې په دې برخه کې کورنیو ته داسې مرکز جوړ شي چې کورنیو ته زده کړې ورکړي چې څنګه له شته وسایلو د کور د ډیزاین لپاره ګټه پورته کړي.
که چیرې دغه نوآوري، انوویشن، تخلیق په منظم شکل دوی ته وښودل شي، تدریس شي او په لویو برنامو کې د خلک دعوت شي، زه مطمئن یم چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ کولای شو چې د تخلیق یو مرکز جوړ کړو چې هغه کې ټول کورنۍ اوسي. په دغه سره زه یو مثال تاسو ورکوم. یو کور ته ولاړم، مې کته دا د موټر زاړه ټایرونه وو، ډېره ګلدان دوی جوړ کړو په کور کې زاړه ولول، یا مغه سي په نورو برخو کې دوی د ګلاس نه، د پیپسي د بوتلو نه، د اوبو د بوتلو نه، د قشان نه، دوی مختلف شیان جوړوي، ډېر انتیک منظم به ترې استفاده کوي. دا یوازې په افغانستان کې نه، دا په نورو نړۍ کې مشته. په نورو نړۍ کې حتی په لوی رستورانتونو کې، په لوی مراکز او هوټلونو کې دوی دغه د انوویټیو برخې لپاره دغه ځانګړي ځایونه جوړ کړي دي، دغه تولیدات دوی کاروي. هم کورونه ښایسته کیږي، هم اقتصاد ښه کیږي، هم د خلکو وضعیت ښه کیږي، او هم څوک چې راځي یو نوی شی ګوري ساتي ورسره تیریږي.
دا چې د کور د استفاده شویو وسایلو څخه بیا ګټه پورته کول کومې مثبتې رواني اغیزې د کورنۍ په غړو پرې باسي، د کورنۍ مسایلو مشاوره حقوق پوه مریم زرمتی مو پوښتلې، ورته غوږ شئ.
که چیرته په دې کورنۍ کې په ښځه کې، په میړه کې او یا په اولادو کې دومره توانایي وي چې دوی د استعمال شویو اجناسو نه بیا بیا ځلې استفاده کوي، او وکولای سو د یو جنس نه، د خپل کور د جنس نه څو څو وارې په مختلفو اشکالو ګټه پورته کړو، دا ښه صفت ده. بغیر له دې چې د کورنۍ په اقتصاد کې ډېر ګټور ده، د ماشومانو په ذهنیت کې ډېر ګټور واقع کیږي، ځکه هغه طفل دې ته متوجه کیږي چې ضرور نه ده چې موږ د خپل کور هر شی ایسته واچوو او باید استفاده ترې وکړو، او هغه دې ته متوجه کوي چې کور هغه مکان ده چې باید هر څه یې حفظ شي، او دا زموږ د ټولو دپاره ده، هم د کور د اقتصاد دپاره، هم د اولادو د تربیې دپاره، هم په رواني لحاظ باندې د کورنۍ د سکون دپاره ښه تدبیر ده.
زاد الرحمن نومیګه مد لغمان وسیدونکه زه نجار ما، او د کور کلی خبرونه د ازادي رادیو ناورم، او دوستان د ټول وری
ګرانو اوریدونکو، اوس یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې، شفیقه لکنخیل، ستاره امینی او صادق سپینغر پکې برخه اخیستې.
ګوره و سړیا، نن وخت لري چې بازار ته لاړ سو.
بیا څه خبره ده؟
خبر نه یې؟ ورور مې د خارج نه راځي. ته د انوارۍ ته وګوره، ته د فرش ته وګوره، ته د نورو شیانو ته وګوره، ټول زاړه دي.
نو چې راځي راځي به زاړه له کومه شو؟ خو داسې موده مخکې به واخېستل ټول.
څومه د مخکې نه، خو دا یو نیم کال کېږي، یو کال کېږي د دو شیانو.
خو یو کال کېږي تر اوسه ختم نه دی خوړلی.
څنګه نه دی خوړلی؟ تور ته وګوره.
ښځې نه پیسې لرم نه دا شیان اخیستی شم، کراره دي په ځای کښېنه.
اوهو، نه پیسې لرم نه اوسله لرم نه ښه لرم نه بد لرم، زه به ورور ته څنګه ګورم؟
ولې ورور یې تا نه پېژني؟
ته نو نور څه نه کوې، ما مې هغه ورور ته شرموي. ورور خو مې پر صورت هغه ورېندارې ته به په یوه پیسه سم.
ولې ورېندارې ستا کور نه دی لیدلی؟ خو ټوله ورځ په ټلیفون کښې ورسره تصویري خبرې کوي. دا مې انمارۍ ده، دا مې پرده ده، دا مې چپرکټ دی، دا مې دا دی، خو ټولې لیدلي.
خو نوې وو چې لیدلي وو؟
اوس هم نوې دي، څه زاړه خو نه دي. ما درته وویل چې نه پیسې لرم نه یې اخیستلی شم، نه به غالمغال کوي را سره. ښځې هر شی پوره دي، خو ته خپله سلیقه نه لرې. هغه توشکه وګوره یو رنګ، هغه توشکه وګوره بل رنګ، هغه بلې کوټې ته لاړه شه هلته دوه رنګه دي، پردې دې همداسې کړي دي. لږ سلیقه پیدا کړه، ښه سمې هوارې کړه، ښایسته ډیزاین شي، ښه ښکاري.
کور کی یاست که نه یاست؟
او رضا رضا خدای در اولا.
سلام علیکم.
و علیکم خور استرده مشه.
خیر روشه سال مودی شیز و رو را سال دیدی.
خور استرده مشه.
خیر روشه و رو را چنگه شیز جوره.
جانده باشه.
دا پا چسی سرم خبوری که ولی سال و غلم غلم و یفتا.
خور چه در توایم. ده دی خزی دلاس بیخی تیخ ده تا مجبور شوه.
ولی خدای دی نکی چه پیشده؟
خواه غده خبالتی پختنه و که.
ولی چه پیشده ورنداری چه نکلده؟
هیچ شای ندی خوری. دونمی ورتویل چه دادی کور سامان لگره نوی که چه غرور می ده خارج نرازی. بس خانه پیواله گیرده.
وی ورنداری خو کوری اماله و بلا برس جور که سر پر دیدی نیوی کرده. چونه که سر سم کرده ولی بیا نور جوره وی ها چه پیشده؟
چو ویم خوری وی الماره واخلا پرده واخلا توشه گوده پوخونه واخلا ده کبه که مزه؟
خوری خوری می نیوی کرده داغه دی لوخ و سیت می نوی نی دو کاله کیگه چیز پا دی که کار کوم دی طولو نیوی سو دی ما اماغ سابقه گول ده
گول ده طولو نیوی سوز ما اماغ ده گوره ورنداری نو خود نوی دی ساتلی دی شد ساتلی دی نو وی بل سیت اخیه پر دی دی نیوی دی نیزی دی الماری دی نو که رنگ خراب سو دی رنگ که نو چه زرو دی چیت نور شد نیوی که طولو نیوی اخ ده کور و سای
خوری تم دی ده پا خواسوی ما خوایل چی تراس ده تا بیو چن نسید و که تم دی ده پلوی که
نه گوره داغه چیزی لریه داغه پر دی که دی کچه دی خوش نگه اغا یا سابولی کچه ده داغه کچه ده را را دلتا توشه که دی سمی دمی دی اونو که پلرگی و واشا سمی پم بای سمسی بالا سمی جوری دی حال ماری بده در ترنگ که خلاص نو کرخو سمزی نو ولی دست که
ما مرتوی انواری با رنگم خیر ده پردی بم زورتا تبدیلی کم زبه آرتا زورنده کم نور چوی
گوره ورنداری خواما بده و زبه و خبر در توا کم کتر نو که کشنیان لری اختای زبه در سرم رست توا کم پم رست سر بدوار ده کچه بجم در جوری کو الماری بدر ترنگ کو رور دی خدای را ولا شدی چه مسافر راسی خوشحاله کیجو تو انا بجور سنگه ورور
خ خبره دی وکړه خوری
چو وایم دا خو ټولو خلق لی دلی دی
نو لی دلی کی وینو چلی دلی کالبا کال کور سره نه سین نه وکولای
چه سعید خوری زبل را شم چای بر راوړم تاسو کې نه خپل نه
چای مر راوړ زب کومک در سره وکم لار بس سره دا کوچه بوچه بس سره جوړی کو سره چای ته جات نسته
عزتمندو دوستانو دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب